په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو به هم د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د اوربند پر مسلې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او هم په کور دننه عام افغانانو یې تود هرکلی کړی دی. نو راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاموکری د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیل زاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی او د دریاب د سیلو بټولې د افغانستان پر خوا راشي وسوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم پیل شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیل زاد د نن د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. ښاغلی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان استاینه کوي. هغه ویلي دی هیله لري چې د اختر به افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای سي او د دایمي سولې په لور به یو بل ګام پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره به د دغو ځواکونو له تعهده دوی چې د افغانستان سره د دغو ځواکونو له تعهده مننه کوي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لېږدول کېږي چې بیړۍ د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بارونی چارو وزارت ویاند ګران هیواد په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې د وان له جهیله یو شپېته جسدونه موندل سوي چې څلور دېرش یې د افغانستان د وګړو دي. د هغه په وینا تر اوسه اوولس جسدونه افغانستان ته لېږدول سوي او پنځه جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاور ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم داراز ویلي چې د پنځو افغانانو مړي چې په موقت ډول د ترکیې په وان ښار کې خاور ته سپارل سوي وو سبا کابل ته استول کېږي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایرانه یې د وان په جهیل کې ترکیې ته د تیرېدو هڅه کوله خو بیړۍ په لاره کې ډوبه سوه. په اورزګان کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او یو زخمي دی. د اورزګان د والي ویان جوړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له کبله شوې ده.
د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جنگ نښتی ده چې په ترڅ کې د ملکي کسانو پر یوه درې چرخه باندې مرمۍ هم لګېدلې ده چې له امله زموږ یو ملکي هیوادوال شهید سوی ته دوه تنه زخمي.
د پولیسو د زړګي بادي په وینا د پولیسو یو هاموي موټر نن سهار 12 بجې د نچین په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ماین الوتای دی. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ ولسوال میرزا قل پیمان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې سش کال په امو دریاب کې اوبه ډېرې دي او که حکومت د دې ستونزې حل پیدا نه کړي ځنګلونه او د افغانستان خاوره به اوبه ورسره یوسي او د نه ولسوالیو لارې به هم بندې سي.
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملا تخریب
کده. دا افغانستان خاور ده، دا از مجد خلق خاور ده. لسها و جریب از ما که دامو دریاب خورلی او دا دریاب پا بستر بدل سویده. مجد حکومت تا مکررن شکایت همون کرده ده. دا شغنان ولسوال ویل چې د امو دریاب د افغانستان لور ته ځمکه خوړلې او د اوبو مخ هم بدل سوی دی. د بدخشان والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا ستونزه حل کوله خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې هڅو ته خنډ پېښ شو. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او وژل سو. دا لنه د څرګند چې حمله کوونکی چې ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي څرنګه د محکمې خونې ته ننوتی و، ځکه د محاکمې پر مهال د دغې خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. خالد خان پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر د ته حکم کړی و چې هغه سړی چې محاکمه کېده ووژني، ځکه هغه احمدی مسلمان و. احمدیان په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې ټولنه لري او له لسیزو راهیسې له زور زیاتي تبعیض او ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډیر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 5 ورځې وي. د سعودي حکومت سږ کال مجبور سو چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هیوادونو لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان حج ته ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ یو مخیز بندیز لګول سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله سعودي عربستان تر 270,000 زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت کړي او تر 2,090 تنه د په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت سږ کال یوازې هغو وګړو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 10,000 او 12,000 ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د دوا هایدروکسی کلوروکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر پر خپله پانه د هایدروکسی کلوروکوین په اړه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو هایدروکسی کلوروکوین رسمن ډاکټرانو د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره نه ده تجویز کړې.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی. هغه د افغانستان عامو خلکو د دغه اوربان څخه خوشی شولې.
په جګړو سره بیخي ستړی یم چې دوه خوشاله یو دوه نه خوشاله لکه د لوی اختر ورځ څخه شوق خوشاله ورځ د خوشاله چې خدای د جنگونه قرار چې خدای دغه تور شپه نوړه چې
د اوربان پر مسلې یو تحلیل هم اوریدلای سي. اخو د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنه کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال سبحان مسپا له حقوقي اړخه د موضوع ته داسې ګوري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاس اتللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوې میانجګری هیڅ نوې تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به دی حکم د مخینه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوال مسایلو کې به دا هم وایي چې امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. که وخت نو راپورونه به هم وایي او په دوهم نیمه کې 2 پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لوی درستیز وای د اوربند په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نوي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراد کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لوریو د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. نور تفصیل فیروزه عزیز را کوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند پیلانولو سره په عام خلکو لاختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خېل خوول د پریکړې هر کلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګ دی مودې خپل کلی او ولایت نه دی لیدلای د اختر په درې ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ هغه دوستان چې په وجهو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند په استفادې سره خپل خپلوان ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوان پښتنه وکړي چې کالونه کالونه راهیسې نه دي کتلي او صرف ټلیفوني تماشا سره نیولې ده.
نور محمد وایي تر اوسه خپل کلی ته د نامنې له وجې نه سوتللی. په نور ولایتونو کې هم خلک اوربند ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکو دی.
له دولت حکومت او طالبانو څخه مغوښتنه ده چې دایمي سول وکړي، دایمي اوربند اعلان کړي تر څو د بدمرغه او نولې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
څلوېښت کلنه ګلانه چې د روزګان ولایت اوسیدونکو ده هم د جګړې له خلخو د دایمي سولې او اوربند غوښتونکو ده.
په جګړو سره به خستړي چې دونه خوشاله یو دونه خوشاله لکه کوم د لوی اختر ورځ څخه خوشاله ورځ ده خو خوشاله چې خدای دا جنگونه قرار چې خدای دا تور
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په درې ورځو کې د اوربند تر اعلان وروسته د ګڼو نورو نړیوالو هرکلیو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلی کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګډ سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدي سي. ښاغلي خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربند په موده کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي.
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربند ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تږي یو او اوربند ته احترام کوو. پرته له دې له جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې ترسره کړي خپل ځواب به ترلاسه کړي.
طالبانو تېره ورځ د اعلامې په خپرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچني اختر کې هم درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټک کړه. حکومت تر اوسه 4,428 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 899 کسان خوشي کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربند اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 500 طالب زندانیانو د راخوسي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربند دی خو دوه یې رسمي او یو یې هم نایلان سوی اوربند و.
د افغان حکومت او طالبانو لوري د اوربند په اړه مو د خلکو خبرګونونه واوریدل. بلخوا ځینې سیاسي فعالین بیا په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان د سولې پروسې باندې مثبت اغیز کولای سي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونې غړی امین باقی وایي چې دواړو لورو ته اوس پکار ده چې اوربند لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلي باقی سره امید زهیرمل مرکه کړې په ګډه به وورو.
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوی ده چې دواړه طرفونه نرم شو خي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي.
تو یو انداز پوری لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبینی ده او د سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو هم زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپل موافقه او توجهات باندې پافشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار ده چې لور مشته مختشي وشي خو تر اوسه د امدې پافشاری یو په نتیجه کې تر اوسه ځندېدلی. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې دي چې زر شروع شي خو بین افغانی مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګروي. فکر کوم چې دا یو مشکلې مرحلې ته تګ دی او دغه تګ داسې تدابیر غواړي څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده. حد اقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نه شو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې. اوس چې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرانیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي او د دې جنګ کوم خساره چې اوړي هغه هم افغانانو ته اوړي، نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنګ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلاصه د ایرادیو ری. د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په خبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنټین لامل به افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهره بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې کال کې به د بیکاری کچه لوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال په 9% اقتصادي رکود ولری. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنټین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وځ شوی قرنټین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی، د بیکاری کچه لوړه کړې او افغانان له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهره بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی رشد په خو وضعیت کې نه دی. 2020 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خې اقتصادي کال نه و. زموږ وړاندوینه خې چې افغانستان به 4% کې یا له هغه زیات اقتصادي رکود ولري.
ښاغلی بهمن زیاته کړه چې د کووید 19 ناروغي او قرنټین له امله په افغانستان کې د بیکاری کچه تر 15% لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنټین له کبله د 2020 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.7% ته لوړه سي. د دغه بانک په راپور کې راغلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.7% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانست غونډه کې ویلي و چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري، خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړي دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس ممن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنټین په 4 میاشتو کې افغان سوداګرو ته $70 میلیونه زیان اوښتی.
کرونا مریضي په خاطر هم مشکل حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو سوداګرو سرمایه‌ګزارانو ته ټولو ته په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل چې دی ډېر اهم مشکل او مشکلات وو. یعنې د سرمایه‌ګزارانو دپاره دا هم مشکلات ولی په څلور میاشت کې دا یو تاوان د رقم چې په $100 میلیونه یوازې د دغه سره تاوان شوی دی. د چې مالونه بند وه په دغه کې ټمپریچر نو شان باندې رااله تاوان وروسته
تاوان پر تاوانونه وکړه خلکو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې دمه یوازې 300 میلیونه ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ سوي چې په تیرې بې پیړۍ کې ساری نه ده لیدل سوی.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنخ کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خونې لوړپوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د څېړنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن به پرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی دی. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پر لپسی دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په 9 کاله بند او ترڅنګ د 30 میلیون ډالر په ورکړې محکوم شوی دی. د دوشنبه په ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړي اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي، خو وايي اجمل احمدی خغلی داوی له خپل دفتره بیرته وستل دی. خو پوښتنه دا ده چې خغلی داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضرې او په دې اړه په خپلې خپرې کړې اعلامیې بسنه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي، په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل خغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدی دفتر ته له ځان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک په خوانې دویم مرستیال قسیم رحیمی د چهار شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او لخپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
باز شوه
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د تصفیه لپاره کمیسیون ټاکلی او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوونکی بولي. خغلی مصباح وایي نه هم د ولسي جرګې غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤولان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاسه تللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوه میانجیګري هیڅ نوه تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي، بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدا چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدی له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه ده چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول، په بانک کې د نږدې 4 ساعته برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خبره کړي، مګر خبرو ته هیڅ مسؤول نه حاضرېږي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل سول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دې هیواد کې اوسېږي. عصمت روان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفې ورځ ده. د حج مراسم په 5 ورځو کې بشپړېږي. د تیرو کلونو په پرتله سږکال لږ شمېر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمېر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 5 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملی کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې په کې ډیرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمېر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10,000 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
دوستانو زموږ خبرونه د ملاري مخکې تر دې چې د خبرونه پاته برخې ته ورسو چې پکې دوه نیوز پروګرامونه لرو او راپورونه همسته ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه سره وورو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدی کې چټګل نیول د ازادي او راډیو لا کارکونکو څخه اله کوم پیغام پیغام نشر کړي. استفاده یې معلولینو په دفتر کې تاسو خلک یو کال کې استهدام څه دي هیڅ څه کومک تر اوسه لمون سره نه ده شوی. دا د وخت لوړ چارواکو پورې د موږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله پناه ما دا مسول ورګانونو څخه او خاص انکشافي دی ته ورګانو څخه دا هیله لرم چې موږ د نهایي د ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلی پورې نو کچېری دولت و دې ته پاملرنه وکړي چې پر دې لار باندې ازارجو ټول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د ټول ولسوالۍ د ساده د پاکستان پورې چې کوم د ډیرن کرښه پرته ده پر دې $2 پر یو دادمش چې ولسوالۍ ټو درې سره وصل شي او بل به دادمش کوم پېښوري کارونه چې دي دا به نه کې په وسایي توګه وشار تر انتقالېږي او بل به د عام مسلمانانو په دیم ډاکټر وو د یو مریض دی او یو بل مشکل چې هغه به ژر رسېدي او شار ته کولی شي. نو دا زما خاص غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انکشافي دیت په ریاست سره. السلام علیکم ورحمت الله.
خلق د فکر د غنښ پر کولې موږ به څنګه پر کولې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي وو. دا د موږ په معنا تر تخبره کړه په کابل کې څلور نیمې بجې سوې. یو ځل بیا له فرشتي جلال زیز څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د درې ورځو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشی وسوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. دوی وایي که حکومت پام ونه کړي په دغو سیمو کې به چې د دریاب دې غاړې ته پرتې دي کرنیزې ځمکې ځنګلونه او د خلکو کورونه اوبه یوسي. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او ووژل سو. طاهر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه او له دې کبله نیول سوی و. دا لا نه ده څرګنده سوی چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول نن په پېښور کې د محکمې خونې ته ورننوتی و او دا سړی ویشتی دی ځکه د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. او په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډېر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سشکال مجبور سوی و چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کمو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. سشکال هیڅ بهرني وګړي ته اجازه نه ده ورکړ سوی چې سعودي ته ورسي او یوازې هغو خلکو ته د حج اجازه تر خاصو شرایطو لاندې ورکړ سوی چې خپله په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
مننه کوم فرشته. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم درته لرو چې یوې اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شیبو کې دی. خو تر هغه د مخ به یو بل راپور هم په ګډه سره واو. امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې څو وې پاڼې چې په روسیې کې راجستر دي لویدیځ لو ته داسې شي چې روسیا د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې بریالي ده. په دې برخه کې له امریکا سره ډېر مرسته کړې خو امریکا ناکامه ده. اسما سروان په دې اړه تفصیل کوي.
امریکایي چارواکو درې ویپاڼې موندلې چې په انګلیسي ژبه دي او د دوی په وینا د کورونا وایرس د وبا په اړه غلط معلومات خپروي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي دا وی پانی چې امریکایانو او لویدیځوالو ته ناسم معلومات خپروي د روسیې له استخباراتي ادارو سره تللي او دوی د دغو معلوماتو د خپراوي په ارتباط دوه روسان پیژندل چې د روسیې په پوځي استخباراتو کې مهمې دندې لرلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دغو امریکایي چارواکو له دې کبله چې له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه لرله نه غوښتل چې نمونه یې واخیستل شي. تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو د کورونا وبا په اړه د غلطو معلوماتو د خپرېدو په هکله خبرداری ورکړی و. خو هغه چارواکي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس یې څرګندونې خبرې کړي په زغرده وایي چې انفو روس هغه معلوماتي اداره ده چې په روسیا کې ثبت یا راجستر ده او دا درې وی پاڼې چلوي چې د کورونا وبا په اړه لویدیځو مخاطبانو ته ناسم معلومات ورکوي. دغو درو وی پاڼو د میل وروستیو د جولای تر لومړیو پورې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه شاوخوا 150 لیکنې خپرې کړي. په دغو لیکنو کې د کورونا په وړاندې د روسیې پر اقداماتو مثبت رڼا اچول کیږي خو د امریکا هڅې ناکامې شول کیږي. په دغو لیکنو کې یادونه شوې چې روسیې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امریکا سره ډېره مرسته کړې او د چین د شک په تایید لیکلي چې کورونا وایرس یو بیولوژیکي وسله ده. د روسیې وی پانو له لوري د کورونا وایرس په تړاو د ناسم معلوماتو د خپرېدو موضوع لدی کبله اندېښنې پارولې چې په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. امریکایي سیاستوالو په ځلونو خبرداري ورکړي چې روسان شایي بیا د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درامګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي، او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله، او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي، دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي، دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېمګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیا سکوت، او د درېمګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او دته ځوران ورکه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولی سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان دغه هغه صحي هغه وژغوري، دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول، که په دې خپل د په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د روحي جسم چې مثال بل څوک د ورور د پلار یا بچای نیسي، هلته وایي چې ترغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې ترغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي، ترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي، هیڅ نوع جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د زورونې معنا راغلې ده، او همدغسې په اجرا قانون د اجراءات جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم یې خود او د دې ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت یې وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخ ته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په پڅه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري. یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي، د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا به یې، دا به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل شوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په آخره کې زه دا وایم چې زورونه، شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطري له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو ته سته، نه ډلګیو ته سته، نه مافیاوو ته سته، نه هغه چا ته سته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چا ته جواز نسته. ده
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
د خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيع او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښه ځای دی.
باغ بالا تتللی است
چې ځوانانو هم دغه ځای ته براتلو، زما په مغزو کې بیا له سره له فیتله کده سر نشوله.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پانا خمار ده، هر ګلاب مشراب شو، تا دمست په سر لیدي.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1300 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ راغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو، د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلی خوا باغ بالا دی وی داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواو څخه نغمه ویونکي بلبلې د شنو ونو هڅکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیک ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیر بلند زیارت، د انتر کانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په حق لمو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسی څخه پوښتلی دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو د هغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو په هغه زمان کې د هر کار هم جریان درلوده، چون هر کار خلاص شوی نه و. خپله امیر په همالته اوسېده او هغه ځینه حکمرایي کوله. وروسته کله چې د قرغې بند جوړ شو، بیا نو دغه باغ بالا شنه شوله. د کله چې امان الله خان راځي، نو د هغې وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده، په دغه ماڼۍ کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل.
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی. نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی. په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري، نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي. دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي، دا هم له عباسي څخه پوښتو.
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې، خو وروسته بیا بیرته نورې ونې کینول شوې. خو دا یوه شنه فضا، یو باغ حاکمه نقطه ده، یو ډیر مرتفع نقطه ده چې د دې ځای نه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه، دوی کولی شي چې ټول د کابل ښار وویني، د کابل د ښار منظره وویني.
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی. دا چې ولې باغ بالا ورته وایي، 58 کلن حاجی اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي.
باغ بالا په نوم د باغ کابل نه زیاده و، چون چې بالا په دغه غونډۍ پروته او باغ کابل په دې کابل کې ده، تازه هوا، پاکه هوا، یعنی تپه ده، غر نه ده، طبیعت یو کلا ده.
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمیر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوې غوټۍ غوړولې دي، نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلې او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللي دي.
مونږ چې دلته راغلو له ډېر لرې څخه مو لیدل چې تاسې پنځه شپږ ملګري ډېر په خوښۍ سره د باغ بالا په دې سره قدم وهیا. استاد راته وایي چې دلته د څه لپاره راغلي؟
استاد د چکر دپاره راغلی او د طبیعت مو خوشحاله سي.
که دا راته وایي چې په هفته کې څو ځله یا په میاشت کې یا په ورځ کې باغ بالا ته راځي؟
په هفته کې درې وارې څلور وارې راځو، د سهار په مال ورزش کوو د منډې دپاره، یا مازګار یا غرمه د چکر دپاره راځو.
اوس به د تاسو په اجازه له ملګري سره د خبرې وکړو.
صاحب اجازه یې.
خپل نوم راته وایي؟
نجیب الله علی زین.
ملګري خو دې ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي، کله ناکله تفریح لپاره. ته خپل همیش ورسره راځي او که څنګه؟
زه بعضې وخت راځم، د فضا ډېره ښکلې فضا ده. بس
هلته چې موږ ګورو ډېرې ښایسته شنې ونې دي که نه؟ ځینې ځایو کې ارغوان غوندې ګلان هم ښکاري، زیړ ګلان، ګلابي ګلان. دا خپله ماحول ډېر ښکلی ده. که دا راته وایي چې څومره هیله لرې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې ځایونه ولرو؟
هیله خو ډېر لرو، خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي دا ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده شي.
اوس به د بل ورور ته راسو. نوم دې راته وایي؟
نوم یې شمشاد ده.
شمشاد وروره، په دا لاس دې څلي کلي دي، دا خو ډېر زیات خواري دې پې کړې.
دا بس د زړه دردم په کله ده، ایدن چې د خلکو بي.
او اوس باغ بالا ته راغلی، دلته څه دلته هم د زړه درد کمی؟
وو دلته زړه درد کم. غمونه د افغانستان ټول له غمو ډک د جنگونه دي.
تاسو ویل چې په لاس مو خلکو بي کړی چې د زړه درد مې کم سي، او اوس باغ بالا ته هم راغلی تفریح لپاره چې دا هم لږ وخت دې ښه تیر سي. د خلکو بي دې چې وکړه، دې دې ډېر درد کم کړه او که باغ بالا ته راتګ؟
نه، باغ بالا ته راتګ.
نو ولې اول باغ بالا ته نه راتلې؟
باغ بالا ته راتلم خو دا بس دوستانه سره یو ځای سي، بیا یو چکر راځو.
دلته که دی فکر له لرې د شپېلۍ غږ اورېدل کېږي، څنګه به چې همدې پسې ورسو چې څوک دي؟
بالکل صحیح ده، دا به مو غمونه لري، افغانستان ټول له غمو ډک ده. خو
راځي کرا کرا به ورځو چې پیدا یې کړو چې دا چیرې ده. مونږ خو له ډېر لرې د تاسې د شپېلۍ په غږ پسې راغلو. اوس کېدلی شي خپل نوم راته وایي؟
زما نوم عبدالله ده او د کابل ولایت یم.
ډېره مننه. که دا راته وایي چې دلته باغ بالا ته چې راغلی او شپېلۍ وهې که نه، هر وخت راځي؟ کله کله څه رقم؟
کله کله راځم. او
اوس که دا راته وایي چې دغه شپېلۍ چې دلته وهې، دا کوم علت لري؟ همداسې
همداسې،
یعنی ځینې کسان خو بیا په داسې ګوښه ځایو کې په تېره باغ بالا کې او داسې تفریح ځي کې شنه ځي کې همداسې بې علته شپېلۍ نه وهي.
اگر آزادتر صحبت بکنم، بداری ما راستی از مردم رنجیده هستم، از اون خاطر تنها میگردم.
علتش چیست؟ چرا؟ چی کردن دقت؟
کارهایی کردن که نباید میکردن. گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه. از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا یکی از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است. از اون خاطر میتونه آدم بیایه و به خوبی لذت ببره.
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر همی طولی که در دستتان است بر ما بنوازین.
خوب گفت، بشکل نیست،
بنوازین.
د باغ بالا یو ارزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسي او له طبیعت څخه هم خوند واخلي، نو کوی چې تراسي او خپل وخت خوښ تیر کړي. لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې، وړاندې زو ګورو چې نور څه دي. د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو په ننداره دي. نرمه هوا، نری باران، ملایم شمال، د همدې ملایم شمال له امله د ونو د پاڼو د ښورېدلو یو ډول په زړه پورې غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځې لرې کړې دي او په خوله یې مسکا خوره ده. وړاندې ورځو له یوې څخه یې نوم پوښتو.
زما نوم مروه.
مروه جان، دا راته وایه چې نن په داسې یوه ښکلي هوا کې باغ بالا ته د څه لپاره راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې په دې هوا کې ډېره دا موسم او دا هوا واقعا زما ډېره خوښېږي او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم.
کله باغ بالا په هکله معلومات راکړې چې کوم ځای دلته ډېر زیات خوښېږي؟
د باغ بالا مسجد مې ډېر خوښېږي چې وخت چې هلته موږ پورته کېږو ډېر ښه خاطرات هغه ځای ته لرم. هغه مشکلات چې یعنی زه لرم ډېر مشکلات دي، وخت چې یو ښایسته طبیعت ته زه هغه وګورم او ټول شان مې د فکر ځي او دا ماته دغه کېږي چې د خدای په قدرتو قربان سم دونه ولې چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی.
بل پلو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه هېریدونکې شېبې په تصویرونو کې خوندي ساتي. له دوی سره هم د باغ بالا په اکله غږیږو. کېدای شي تاسو خپل نوم راته ووایئ؟
نوم می فاروق ته او پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. عبدالله تیپ پنځه محصل یم.
ډیره مننه. د تاسو لاس کې یوه کمره ده، نو د کران خان د سندرې غږ م اورېدل کېږي. ښایي دا تاسو په موبایل کې. که درته ووایه چې دلته راغلي د عکسونه چې اخلي د څه لپاره؟ اولې باغ بالا
تفریح لپاره چې راووتلو رخصتي وه، انډیوال ته مې ورته ویل چې عکسونه به م واخلو.
ترې باغ بالا په هکله درنه وپوښتم، څه به راته ووایه؟ څومره معلومات یې په هکله لري؟
والله زه خاص معلومات خو یې نه لرم، داسې یو دوه کاله کېږي دلته مونږ باغ بالا ته راځو او دلته عکسونه اخلو. نور انډیوالان یې نم خو یو انجینر صاحب راسره راغلی دی او
بلې. په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نشي پیدا کوی؟
باغ بالا کې هغه یو خو هغه دي که نه شي ډېره جګه منظره ده، غونډۍ داسې نښتر او داسې ونې او ګلان دي او بس داسې عکسونه یي او داسې سندره یېنده بیا ډېر خوند کوي ډېر سور
نیسي. پاکس خورې دا سندره نه راځي؟
نه.
اوس خپل کار ته دوام ورکوي. ډېره زیاته مننه، وخت مو نه نیسم. خیر اوسئ.
مننه، ژوندی اوسئ.
ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
د سایل ځایونو ته تلل په رواني لحاظ د انسان روح او روان ته خوښي وربخي. باغ بالا هغه ځای دی چې له ډیر پخوا راهیسې د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي، خو له ټولې ښکلا سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده. د همدې لپاره خو د باغ بالا له امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په هکله پوښتو.
هر ځای ته چې ځیدم د امنیت خبره ده، بس امنیت ټینګ د خلکو ډاډه توګه کوي چې د خپل دلته ساتیري وکړي، تفریح وکړي، بس ډاډه توګه باندې. صفر اووه سوه دېرش واویا یو پنځوس دیارلس دا شماره ده، شماره مې ورکړې. زه دا خبر ورکوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه په کې یم، کوی شي چې څلیری ساعته رئیسې بې مشکله بې کمې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړي او خپله میلې وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه مانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.